د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت 3 بجې شوی. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د به هم وری چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن څه څرګندونه کړې هغه لږ شی په مخ کې له مشال سره مرکه کړې ده. ځانګړي مرکه هغه به هم دراورو. په دې سربیره نور هم یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخ کې ورزو احمد الله ته چې تاسو سره ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. مولانا فضل الرحمن وای پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په پی ډی ایم کې د دوباره شاملې دوه خبرونه تشې افواګانې دي. د مومندو ضلع پولیسو لپاره د تانو دننه د اف ای آر درج کولو ترڅنګ نور دفتری کارونه ودرولې دي. او په مغربي هندستان کې د سمندري طوفان چپې څلیرش کسان وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وای پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په پی ډی ایم کې د دوباره شاملې دو خبرونه تشې افواګانې دي او تر دې دمه د دوه ګوندونو سره داسې ترابطې نه دي شوې. نو موري دا خبره نن مشال ویډیو سره په ایوي ځانګړې مرکه کې وکړه.
کله دوی طرف دا چې دا سه مونږ تر صحیح شوې یا په هواره سره خبرې نو ظاهر خبره ده چې پی ډی ایم فورم په دې باره کې فیصلہ کول شي. تر اوسه پورې یو د حیثیت د صدر پی ڈی ایم تاسو وایم چې بالکل پاٹلے یا د ای این پی دوباره پی ڈی ایم د راتلو خبرې چې کوم دا محض افواګانې.
په پاکستانی رسنیو کې داسې خبرونه وو چې په پی ڈی ایم کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند دوباره شاملولو لپاره هلي ځلې روان دي او د لړکې مولانا فضل الرحمن د اتحاد له نورو ګوندونو مشرانو سره سلا مشورې کړي او فیصله به د پی ڈی ایم په راتلونکي غونډه کې کوي. د مولانا فضل الرحمن وینا وا چې د پی ڈی ایم غونډه بعد راتلونکي جمعې پورس کیږي او په ایجنډا کې د حکومت پر ضد پر راتلونکي کې جلسې جلوسونه کول، عدم اعتماد تحریک وړاندې کول او استفاګانې ورکول شامل دي. په خیبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګراند په نوم د ماشومانو د خیر ښېګڼې تړل شوي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. دا مرکزونه د روان کال په پیل کې د ځایي خلکو لخوا د ځینو شکایتونو له کبله تړل شوي وو چې اوس یې یو ځل بیا د تیرا په باغ میدان، برقمبر خیلو، باړه، ډوګرا، جمرود او لنډی کوتل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د خیبر د صدای امن پروګرام مشر عبدالغنی پرون مشال ویډیو ته وویل چې اوس په دې مرکزونو کې خزینه کارکونکي خدمت کوي او د ماشومانو او میندې لپاره د ناستې او پردې انتظام هم شوی دی. د نړیوال بانک او قدرتي افتونو د نظم د ادارې پی ډی ایم په مرسته په قبایلي ضلعو کې د صدای امن پروژې د لاندې د چایلډ ویلنس ګراند په نوم د حاجتمندو میندو او د هغوی د اولادونو سره مالی مرستې کیږي او هغوی ته د روغتیا په اړه لارښوونې هم ورکول کیږي. د مومندو ضلع پولیسو له پرونه د تانو دننه د اف ای آر درج کولو ترڅنګ نور دفتری کارونه ودرولي او غوښتنه کوي چې هغه سل کسان چې د مومندو نه سوابي نوخار او ځنې نورو ضلعو ته بدل کړل شوي باید واپس مومندو ته راوستل شي. د کوز مومندو د انبار تحصیل د پولیسو ډی ایس پی پشمګل تیر ماخستن مشال ویډیو ته وویل دوی چې کومه دوی شنوکاتی ایجنډا د پولیسو صوبایي محکمې ته وړاندې کړې وه نو په هغې کې ورته ویلي وو چې له بهره به د پولیسو غړي قبایلي ضلعو ته او یا د قبایلي ضلعو غړي به د خیبر پښتونخوا پخوانی ضلعو ته نه استول کیږي. نوموړی وایي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي تر هغې به کار نه پیلوي. بلخو بیا د مردان پولیسو ویان قاضی عادل نن مشال ویډیو ته وویل د مومندونه ی پولیس ایوازې د ښه تربیت لپاره 400 نوخار او ځنې نور ضلعو ته بدل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای دا تیروتنه ده چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیزاد دا سرګندونې د مې پر 13مه د امریکا د استازو جرګې د بارنو چارو کمیټې ته وکړې. د وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبره یې نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستانه ووزي. په همدې غونډه کې د استازو جرګې غړو له افغانستانه د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دوی ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید دغه کسان له افغانستانه تخلیل شي ځکه داسې ویره لري چې طالبان به یې ووجني. خلیلزاد بیا دغو افغان کارکوونکو ته د ګواښ کچه کمه بللې ده. او په مغربي هندستان کې د سمندري طوفان چپې څلیرش کسان وجلي او نور خوښه سل یې لا درکه کړې دي. طوفان د ګجرات په ساحلي سیمو کې د بجلی نظام هم ګډوډ کړي. ایف پی خبری ایجنس د چارواکو له قوله لیکي چې د مئی پر 18 د زورور سمندري طوفان 14000 او 1500 کورونه نړولي او 2400 کلی بي بجلی پریخي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په هند کې د کورونا له کبله د روغتیا نظام د ډیر فشار سره مخ دی. د خبرونو پای
مشال لډو ته وګستي خبرونه درته احمد الله وړاندې کړل. په دې غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم وره چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وای پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند ورسره هیڅ قسمه رابطې نه دي کړې چې دا رنګ دوی بیا شامل دل غوړي په پی ڈی ایم کې. دغ راځه پر دې به هم خبر شي چې په خبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګراند پروم د ماشومانو د خیر ښېګڼې تړل شوي مرکزونه بیا پرانستل شوی دی. خو تر هر څه مخکې رازو دیتا چې د پاکستان مرکزی بینک ویلي 13 اپریل میاشت د هغو پیسو کچا تر بل هر وخت لوړه شوی چې بهر میاشت ته پاکستانی وګړي یې له قانوني لارو خپل هیواد ته لیږي. د پاکستان وزیر اعظم د دې پرمختګ له امله له بهر میاشتو پاکستانیو مننه کړې. ځینې اقتصادي پوهان وایي حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غوښتنه له بهر پاکستان ته پرتلونکو پیسو څارنه زیاته کړې او بهر میشتې پاکستانی وګړي هم اړ شوي چې د پیسو لیږل لپاره قانوني لارې خپل کړي. په خلیجی هیوادونو کې خواري مزدوري کوونکي پاکستانیان بیا وایي د پاکستان حکومت باید د دوی لپاره د عام پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي، مسلې حل او ځانګړي مراعات ورته اعلان کړي. د موضوع تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې.
د پاکستان مرکزی بینک د مے پر 13 پر ټویټر په یو بیان کې وویل په هغه پیسو کې په پرلپسې ډول اضافه روانه ده چې په بهر کې کارکونکي پاکستانی وګړي له قانوني لارو په هیواد کې خپل کورنۍ او تلې کې. په بیان تر مخه د پیسو کچا 13 اپریل میاشت تر بل هر وخت لوړه، یعنی 2.8 اربا ډالر ریکارډ شوی. د پاکستان وزیر اعظم پر دې بیان خوخی څرګنده کړې او ویلي دي چې د تل بهر میشتو پاکستاني وګړو ته د پاکستان د تر ټولو لوی اساسي پسترګا کتلې دي. عمران خان هم د مې پر 13 په خپل ټویټر پیغام کې پاکستان ته د روان مالی کال په لومړۍ 10 میاشتو کې د 43.2 اربا ډالرو لیږلو له امله له بهر میشتو پاکستانیانو مننه کړې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان حکومت اړ شوی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غوښتنه له بهره د هیواد ته پرتلونکو پیسو څارنه زیاته کړي. د نوموړي په خبره بهر میشتو پاکستانیانو هم اوس دا خبره درک کړې چې د دې لپاره چې په وطن کې خپل خپلوان د حکومتي ادارو له پښتنو ګرویګونو بچ شي، هغوی ته پیسې باید په قانوني لارو ولیږي.
د بینکونو په ذریعہ کوم پیسې چې راځي نو د هغې په باره کې یو بندیز لګېدلې ده چې د 15 لک روپۍ نه څوک زیات راوباسي د هغه نه به تپوس کړی کېږي چې دا پیسې کم ځای نه راغلی وي او په دې ته څه کوي. ولې چې هغې وایي چې تر هغه کې استعمالېدو والا پیسې چې دي نو دا په پاکستان کې ډېر زیاتې د بهر نه راځي او د پاکستان نه بهر ته هم د تر هغه لپاره پیسې ځي. نو ایف اے ٹی ایف والو ویلي دي چې په دې باندې نظر وساتئ. کم خلک چې لږ پوها خلک دی او یریږي چې یاره زمونږ خپل پلوان تجمک پیسې ولګو اسنه چې داغي سره ریکارډ نه انولته پولیس یا ایف ای ای تنګی نه یا ایف بی آر نه تنګی. نو د بینکینګ چینل په ذریعه پیسې را لګي او دا پیسې سیوا شو 2 اربا ډالر 13 کال نه.
فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې ادارا په نړۍ کې د تور پیسو سپینولو چارو د مخنیوي او همداراز د ترهګرو ډلو د مالی چینلونو تړلو په څیر مسلو باندې کار کوي. د ادارې له پاکستانه غوښتي چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو ترلاسه کولو لارې وتړي. ادارې 13 فبروري میاشت په پیرس کې په خپلې غونډه کې د پاکستان د اقداماتو تر جاج اخیستو وروسته وویل چې لای هم دا هیواد تر راتلونکي جون میاشتې پورې په خپل خړ لیست کې ساتلی او تمه کوي چې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي په هدف به پاکستان خپلې هڅې نورې هم تیز کړي. هم 13 فبروري میاشت د پاکستان یو وفاقي وزیر حماد اظہر پر ټویټر ولیکل چې پاکستان له ایف اے ٹی ایف سره د سلاشیوي اکشن پلان له 20 نکاتو 24 هغه تر ډیره عملي کړي دي. د ترکیه د دولتي خبري ایجنس انادولو د اپریل 12 د رپورټ تر مخه هغه پیسې چې په سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، قطر او د خلیج په نور هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی وګړي پاکستان ته لیږي د دې هیواد په اقتصاد لوی اغیز کوي. رپورټ زیاتوي په سعودي کې تر ټولو زیات شاوخوا 900,000 پاکستانیان کار کوي او له همدې هیواد هر کال پاکستان ته 4.15 اربا ډالر لیږدول کیږي. د قطر په دوحه کې د مردان د رستم سیمه یو انجینیر اعجاز خان وایي دی او ملګری د بانکونو او یا هم اکسچینج کمپنۍ او لاري پاکستان ته پیسې لیږي. نوموړي زیاتوي دوی پوهیږي چې دا کار یې د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسوي او په بدل کې دوی ته هم یو څه مراد ورکول کیږي.
په قطر کې په یو ای کې په سعودي کې و زیات تر خلک چې دی اغه لیګل چینلز استعمالوي یو د دې ملکونو هم رول دی چې د هونډه کاروبار باندې پابندیان لګولې دي ز په خپل ازما چې څومره دلته پروفیشنلز ملګری دي مونږ ټول په وسترن یونین باندې په بانکس باندې پیسې لګو خپل وطن ته نو دا غي په بدل کې مونږ ته ریمیټنس کارت ملاويږي اوورسیز پاکستانی فاونډیشنز د امبیسی په ترو باندې مونږ ته ایشو کوي نو په غي باندې بیا مونږ ته کسٹم معافي چې مونږ خپل وطن ته زو الکترونیکس وړو یا هر قسمه سي جوړونو هغه مونږ ته دا फायदा ده نو ملک ته هم फायदा وي او مسافر ته هم फायदा وي
د متحده عربی امارات په دوبه کې بیا د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د تنظیم مشر خلیل بنیری د مې پر اتلسمه مشال ریډیو ته وویل په دې هیواد کې هم لکونه پښتانه کار روزګار کوي خو د په خبره ډیره شکایت کوي چې د بانک لارې خپل کورنۍ ته په پیسو لیږلو کې ستونزې لري
کله چې زمونږه کم یو هم وزیر راځي هغه زی یا کنسولیټ یا امبیسی ته یا 5 سٹار یا 7 سٹار کې هغه پروګرام شي او هغه خپل ګلدستی والی واپس لاړ شي په کار دار چې هغه هر سٹیټ ته لاړ شي زمونږ سره دا وخت 14,00,000 پاکستانیان دلته په یو ای کې خپل شپې ورځې سبا کوي ونیم لاکه چې دی هغه بده کې پښتانه دي او سکوپ چې دی نو هغه د لیبر دی نو هغه نه څوک ته پوسټ نه کوي هغه ته هغه معلومات نرسی نو زیات تر هغه وسوم خپل پیسې په قانوني طریقه باندې نه لیږي چې کله هم هغه په بینک باندې پیسې لیږي نو الته بسوک هغه پیسې ریسیټ کوي هغه ته هغه فیسیلیټی نه ورکي یا وې پیسې نشته په بینک کې یا وې انتباب درځي یا وې بل ورځ بدرځي
خلیل بنيري زیاته کړه چې د پاکستان حکومت غواړي چې په بهر کې مېش پاکستانی وګړي خپل خپلوانو ته د پیسو لیږلو لپاره واځي قانوني لارې وکاروي نو باید د عامه پوهاوی پروګرامونو ورته جوړ مسلې حل او ځانګړي مراد ورته اعلان کړي
مشال لري ته وګه سي د هرم بچا پر راپور کې تاسو وردل چې په بهر هیوادونو کې مېش پاکستان نو وګړو لخوا پاکستان ته د قانوني لارو د پیسو لګلو کار زیات شوه دي او بیا تاسو د هم وردل چې بهر مېشتي پاکستانیان څه ستونزې لري اوس راځو یوې بلې موضوع ته څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د حکومت مخالفه پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یا پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې پیپلز ګوند ورسره په اتحاد کې د بیا شاملې دول لپاره هیڅ قسم رابطې نه دي کړی د اتحاد تیر کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شوی و چې د حکومت را غورځول لپاره هلي ځلې وکړي مخالف سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې د درغلي ولاره جوړ شوی خو حکومت دا تورونه ردوي مشال د مولانا فضل الرحمن سره هم په دې موضوع مرکه کړی او له هغه یې په سر کې پوښتلی چې پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند یو واري بیا په اتحاد کې شاملېږي نو د په جواب کې وویل
زما په علم کې خدای څخه خبره نشته البته پی ډی ایم اجلاس ووی او کله دوی طرف نه خدای څخه مونږ سره صحیح شوی یا په هغه حواله سره خبره ای نو ظاهر خبره ده چې پی ډی ایم فورم په دې باره کې فیصله کولای شي او په هغه باندې بحث کولای شي تر اوسه پورې یو به حیثیت د صدر پی ڈی ایم تاسو وایم چې پیپلز پارٹی یا د ای ایم پی دوباره پی ڈی ایم د راتلو خبرې چې کوم دا محض افواګانې
کو بل فرض دوی را یو ځای شي او دای د طرف نم هلی زلیو شینو ستاسو به لایه عمل کې څه بدلون راشي او کنه
یو بل فرض جواب نو ورکوم
خاخجی او بخصوص تاسو یو مضبوط اتحادی خبره به وکما د پاکستان مسلم لیگ نون چې مریم نواز سره تاسو ډیر رابطه وي اوس چې شاباش شریف صاحب را خلاص شو دی او غوی سره تاسو رابطه دي نو د غوی سیاست کومه ګوروایي د سولې سیاست باندې د استابلیشمنت سره پای باندې یقین لري نو آیا تاسو په پالیسی یا سیاست کې به څه بدلون مونږ وینو او کنه
ما یقین ده چې د دبا بهر راتلو پی ڈی ایم کې اجازه به هغه براه راست شرکت وا پی ڈی ایم مقاصد کې نور هم جون پیدا کوي او دا چې اس قسم تاسو تر اوسه پورې د خبرو کې د متقیدونو کې یا ما سره پراپتو کې مونږ سره نه ملاو شو او تاسو معلومه شي چې د دې کې د خبره چې یو تاسو تر هغه پورې عام شي یا افواګان تر هغه پورې عام شي او د کوم تر اوسه پر د مسلمانو په حواله باندې د هغوی په موقف کې هیڅ قسم د بدلون آثار نه دي لیدلي او هڅه کیږي او راتلونکي مستقبل کې ظاهر خبره ده چې تحریک لپاره حکومت عملی جوړیږي او هغه حکومت عملی به ټول په شریکه جوړیږي.
صحیح ده جی. یو بل تپوس ده چې په جون کې د بجټ اجلاس په وی کنه نو ستاسو اتحاد چې دی د حکومت سره د بجټ اجلاس په پاس کولو کې به مدد کوي، مرسته به کوي او کنه؟
نور په دې حواله سره به دلته تفصیل سره خبرو کوم. اوله خو بنیادی خبره دا ده چې اپوزیشن په اجتماع باندې حکومت سره په دایشت کې او په بجټ کې ګډون کولو ته تیار نه دی. چې سیاسي تباهر پاکستان هغه ذمہواری اپوزیشن څنګه واخلي، حکومت سره ځان ذمہواری کې څنګه شریک کړي، نو دا خبره ده یو غیر ذمہدارانه رویوي دې حواله سره تاسو مو دوی نو څه چې حکومت سره په قانون سازي کې یا بجټ پاس کولو کې هیڅ قسم اراده د اپوزیشن نشته. دومره دا ده چې زه یو خبره کول غواړم، د وضاحت او صراحت سره کول غواړم چې په دې وخت کې په اسمبلی کې پی ٹی آئی تا یا عمران خان تا اکثریت نه حاضر او په کار دادا چې هغه د حقیقت تسلیم کړي، او خاص طور باندې چې کله نه جهانګیر ترین ځان له ګروپ جوړ کړ او ځان له پارلماني لیدران وټاکل په صوبایي اسمبلی پنجاب کې هم او په قومي اسمبلی کې هم، هغې نه بعد د سر اکثریت هم ځای پاتې شو.
او ستاسو سره اوس څه آپشنز دي کومې لارې دي د حکومت خلاف؟ استفاګانې دي که عدم اعتماد تحریک دي یا جلسې جلوسونه دي؟
ټول آپشنز موږ ته مخامخ دي او عوامي جلسې به هم کوو، مظاهرې به هم کوو او په هغې حوالې به موږ خپل نوی شهدود جاري کوو. استعفو آپشن هم موجود ده په دې حوالې سره چې هر حد کې فیصله کوي په پی ڈی ایم فورم به کوي.
سمد جی، او اخیری تپوس دا چې تاسو کې چې دا راتلونکي کې تاسو دا مهمه غونډه کیږي د ایس تاریخ معلوم دی او کنه به تاسو وروسته فیصله کوي؟
دا و ان شاء الله جمعې فرض باندې.
د حکومت خلاف د زنو سیاسي ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن خبرې مو واورې دي. دوی سره د مرکه ملیح امیزاده کړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
پاکستان د افغان طالبانو سره د مالی مرستو په اړه د افغانستان د مشرتابه بیانونه غیر ذمہواره او بی بنیاد بللی، وایي دا سه بیانونه دوه هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. که څه هم پاکستان د کوم افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې د طالبانو مالی سرچینې په پاکستان کې دي او په دې ډله کې کسان شامل کسان هم هلته برتی کیږي. شنون کې وایي طالبانو په افغانستان کې خپلې حملې تیزې کړې دي، نو د افغانستان مشران د بیانونو د لارې په پاکستان بشاره چول غواړي چې طالبان وګد مهاله اوربان تراسي کړي. تفصیل د احمد الله په راپور کې.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت د مئی پر 18 په ایوي خبر پاڼه کې ویلي پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې بی بنیاد تورونه باور ختموي، د دوانو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او په افغان سولې بهیر کې د پاکستان رول لپامه غورځوي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت تر دې دمه د پاکستان د بارنو چارو وزارت د بیان په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم په خبر پاڼه کې د کم افغان چارواکي یا د کم بیان ذکر نه دی شوی، خو څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني شپیګل ورځپاڼې ته ویلي ول چې پاکستان د طالبانو د ملاتړ یو منظمه نظام چلوي، طالبان هلته د تګ راتګ او رصد اسانتیاوي لري، مالی سرچینې په پاکستان کې دي او په دې ډله کې کسان هم هلته برتی کیږي. افغان ولسمشر په پاکستان د نیوکه په داسې حال کې کړی دی چې د مئی پر 18 د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په غیر اعلانیه سفر کابل ته تللی وو او نوموړي د اشرف غنی ترڅنګ د ملي مصالحې علي شورا له مشر عبدالله سره بیل بیل ملاقاتونه کړي ول. په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر او د بارنو چارو پو آصف دورانی وایي د ولسمشر غنی د لومړی ځل نه دی چې په پاکستان یې تورونه لګولي. د نوموړي په خبره نه غني چې د داسې بیانونو لوجې به پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل کوششونه راکم کړي.
ما په نظر کې دا اول ځل په مخ کې څه وي دا افغانستان او پاکستان نو دا چې کوم خبرې روان نو زه داسې حیران نه پاکستان د خو هیڅ اختلاف نه دا کو په دا افغانانو باندې دي چې طالبان دي که شبنستان دي که دوی کوم ډول دا غوي کوي پیسې به غوي کوي پاکستان دي چې څه څنګه
ل ولسمشر اشرف غنی وړاندې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې ایوي غونډه ته په وینا کې په پاکستان تور ولګو چې له طالبانو ملاتړ کوي او غواړي د یو قدرت طلبه ګروپ په مرسته افغانستان بیا ضعیف کړي. طالبانو د نوموړي د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو پاکستان په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولې او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي. په کابل کې د سیاسي چارو پو نجیب آزاد وایي افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرخو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي، یوازې ځان تر بیانونو محدود کړي کم چې ګټه نه لري.
ټول نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ اړیکې کمیونیکیشن چې دی او کوم روابط چې دي هغه ټوټلی په ډیپلوماسۍ باندې ولاړ وي. بیانونه هیڅکله نشي کولای چې د بل هیواد په پالیسۍ کې تغیر راولي، بلکې کله کله برعکس لا ډېر زیات تاوان رسوي. نو د دې په ځای باندې چې بیاناتو باندې تکیه وشي، په کار داوا چې ډیپلوماسۍ د لارې او ډیپلوماسۍ لپاره اوس که څه هم ډېر ناوخته شوی دی، افغان حکومت باید دا کار کلونه وړاندې کړی وای. په ټوله کې دغسې بیانونه په هیڅ عنوان نشي کولای چې هغه که پاکستان یا که بل ملک وي هغه دې ته مجبور شي چې هغه د افغانستان په پیس پروسس کې رقم ده او پازیټیو یا مثبت رول ولوبوي.
د پاکستان او افغانستان سیاسي او فوزي مشران وخت په وخت د یو بل هیواد دوره کوي چې ورسره په ارزي توګه په خپل منځي اړیکو کې خواله راشي، خو سمود ورسته بیا یې اړیکې خراب شي او د یو بل پر ضد بیانونه ورکول شروع کړي. افغان حکومت او چارواکي د ایوی اوګدی مدیر هسه پاکستان په دوه مخه پالیسي تورنولو سره وایي چې په هیواد کې دورانه او ترشا لاس لري، خو اسلام آباد همیشه دا تورونه رد کړي. خبریال سمی یوسفزی وایي طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپل حمله تیز کړي دي، نو د افغانستان مشرولي د دې بیانونو د لارې په پاکستان فشار اچول غواړي چې طالبان اوګد مهاله اوربند ته راضي کړي.
افغان حکومت باندې د طالبانو بریدونه زیاتیږي، بل طرف ته امریکایي قواوې له افغانستان وځي، نو اشرف غنی او د دې د حکومت چارواکي جدي فشار لاندې دي. غیر خبره ده که طالبان بریدونه زیاتوي، نو پاکستان باندې هم د افغان حکومت د اعلاناتو د بیانونو فشار زیاتیږي. البته دغه وروستۍ بیانونه چې دوی ورکړي دي، فکر کوم چې دا یو فشار اچول دي، خو دا داسې فشار ده چې دغه بیانونه سره زه فکر نه کوم چې کوم هغه عمده پالیسیانې دي هغه د پاکستان حکومت تبدیل کړي. خو دا الزامونه او د الزامونو جواب کې جوابي الزامونه دا سلسله د ډېر وخت نه روانه ده او دا به همداسې روانه وي.
افغان حکومت او طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی و، خو د مې 14 راهسې په افغانستان کې جګړې بیا زیاتې شوې دي.
مشال د توګه سمه دولت سره پر وړاندې کوچې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې څه ممکنه خندونه دی او لدې څه ممکنه تمیدي. اوس هم رازودي ته چې پاکستان حکومت لدې شو کلونو څخه زیات عمر لرونکو کسان لپاره د کورونا وایرس واکسینو رېجستریشن پرانستې دي. اوس مهال موجود واکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي. چارواکو له خلکو غوښتي چې تر لومړی ستنې وهلو وروسته باید د دوهم ستنې لګول هیر نه کړي. په خبر پښتونخوا کې چارواکو مشرانو ته ویل چې غواړي د دې کال تر اخره پورې له 13 کلونو څخه زیات عمر والا ټول وګړي واکسین کړي، او دوی دا هم وایي چې د دې واکسینو سایډ افیکټ یا څه نقصانات نشته. نور تفصیل د بشیر غوخ په راپور کې.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې خلک باید د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دواړه ستنې ولګوي، ځکه چې که داسې ونه کړي نو د دې وبا په وړاندې بدن په بشپړ ډول دفاعي قوت نشي موندلی. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د مې په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د واکسینو دوهمه ستنه تر لومړۍ هغې درې یا څلور هفتې وروسته لګیږي او دواړه باید وشي. د نوموړي په وینا په خیبر پختونخوا کې د واکسینو لپاره رجستریشن ښه روان دی، خو باید لا نور چټک شي.
اوسا پورې به تقریبا زمونږ 5.5 لاکھ ویکسینیشن په صوبه کې شوی وی، آئی کې 65,000 هیلتھ ورکرز دي او باقی چې دي دا زمونږ عام سویلینز دي. دا شیڈیولم کی شیڈیول مطلب چې چا ځان رجسٹرڈ کړی وی په 1166 باندې، او دا مونږ واک ان چې لکه دی راشي بس هماغه ټایم کې د رجسٹریشن شوی ته ویکسین ملو شي. او پرونه داسې د 30-150 کالو نه بره خلکو رجسٹریشن شروع شوی دی. زمونږ دا دغه دی پلان دا دی د صوبای حکومت چې د دسمبر 2021 پورې څومره چې زمونږ ایلیجیبل خلک دي، کم خلکو ته چې ویکسین لګی دی شي هغه د 13 کالو نه بره خلک دي، چې دسمبر 2021 پورې موږ دا ټول خلک ویکسینیټ کړی.
په پاکستان کې حکومت د کورونا وایرس څخه د خوندي ساتلو لپاره وګړو ته د چین او روس واکسینو لګولو اجازه ورکړې ده. د رجستریشن طریقې دا ده چې یو لس شپږ شپېته ته د موبایل لارې په میسج یا پیغام کې د خپل شناختی کارت نمبر ولېږئ، بیا به تاسو ته یو شفر یا کوډ راشي. تر دې وروسته تاسو ته احوال درکول کیږي چې کله او په کوم ځای کې واکسین کولی شئ. د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په عمومي ډول خلک له واکسینو ویریږي، خو په وینا یې چې د کورونا وایرس خوندي دي او چاته زیان نه رسوي نو ځکه یې باید ټول خلک وکړي.
دا واکسین چې یو انسان ته لګیږي هغه انسان بیا دغه نه جوړې په حواله باندې په بدن کې اوس مدافعت پیدا کوي او د مدافعت پیدا کولو لپاره یو څه وخت په کار وي. په دو هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع سي او بیا چې دریم هفته زه د دویم واکسین ولګوم د دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسي نو انسان نور هم زیات محفوظ سي. د حفاظت مطلب دا دی چې ستاسو د کورونا اخستلو امکانات کم سي 50% 60% یا 80%. نو خلک باید چې د ډاکټر خبرې ته غوږ ونیسي او د عام خلکو چې کم په دغه کیسه سر نه اخلاص، د طب په دغه ساينس باندې سر نه اخلاص، هغه خبرې ته غوږ ونیسي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د صحت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د دې وبا سره د مقابلې لپاره یې کوشش کړي چې د واکسینو لګولو چاره تیز کړي. د دې وزارت د شمیرو تر مخه د مئی تر 13 پورې 9,46,000 کسانو دواړه ستنې لګولي او په دې توګه یې بشپړ واکسین کړي، خو 1.9 میلیون خلکو یوه ستن لګولې ده او په دې توګه یې بشپړ واکسین نه دي کړي. نو ځکه دې وزارت له خلکو غوښتي چې د دوهم ډوز یا ستنې په لګولو کې دې ځنډ نه کوي.
خوشاله ډیر ته وګورئ، په پاکستان کې د کورونا واکسینو په اړه مو د بشیر غواخ معلومات اوریدل. اوس هم راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د مرکزی حکومت د جوب څخه تر کراچۍ پورې د سرکاري هوایی شرکت پی ای د جازونو لړۍ یو ځل بیا پیل کړي، کوم چې درې کاله مخکې بند شوی و. دغه جازونه به اوس په اونۍ کې دوه وارې د جوب او کراچۍ ترمنځ تګ راتګ کوي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیر خبريال ایوب ترینه کوي.
کله چې د کراچۍ څخه شپږ دس مسافران و ژوب ته راورسېدل نو په هغه کې یو مسافر عبدالجان کاکړ هم شامل و. چا چې و مشارډ ته وویل چې د حکومت له لوري د کراچۍ څخه تر ژوب پورې د پرواز پیل کېدل د دوی لپاره یو ډېره اسانه ده.
ژوب خلک سر او په دوبۍ کې بیخي ډېر دي. په دوبۍ، سعودي عرب او په دغو ملکونو کې خزموږ اوس کم شهراني کوم دی، عرفال دی، کاکړ دی، بابر کوم دی او دلې مندوخي دي. چې کوم یو خوب مسافر وایي مثال له دې ځای بتلی دبه واش په کوټه کې ستې کوله کنه بیا بل دې ځای ما شام په بس کې ما شان منځه بعد د دې سپورت د کراچي له واش په بیا د سفر په کراچي چې کراچي د کومي مختم برواز چې سبا سر کراچي ته رسیدې کراچي له بل اړې دې شپه وکړه مثال غوډې به تر خپل تاریخ د ټیکټ پر تاریخ د دې له مخ کې تلي الله ته به مثال کراچي ته د ځان رسولې.
د غډول د ژوبلس او سیاسي وګړو هم د حکومت و دې عمل ته هر کله کړي غوښتنه کړي ده چې د کراچي په ډول دې د ژوب څخه تر اسلام آباد او پېښور او پوری هم دغه پروازونه پیل کړی.
سمارت مندوخیل د طریقې صاحب نائب شمالي ریجن شمیر نائب صدر پریزیدنت خدای یو شی بي په کیف کدا شي وسی په خانای روټ کې کم وای اسلام آباد ته جو بیا کراچي ولا بیا بل کراچي د خبي راغی جو ته بیا بل جو ته بیا ملتان اسلام آباد نو دې شي په خلکو ته ډیر سہولت ورکولې.
په دې ترڅ کې چې مکل په جو کې د پی ای د منیجر او در شکر سره تماس ونوي نو هغه راته وویل چې د جو کراچي ترمنس په نیک بدوا پروازونه یعنی د جمعې او منګل په ورځ وی او د دې کرایې هم 5.5 روپۍ ده. د نوموړې په وینا چې دوی په دې هڅه کې دي چې ډېر ژر به د کوټ جوب او اسلام آباد ترمنځ د پی ای جازونه الوتنه پیل کړي.
زه کوټا زه اسلام آباد جوب سي کوټا سي کراچي سي دا اولم کامیاب ورکړو او په دغه باندې چې څنګه راځي اصل کې زموږ د جوب زیات نه زیات په سیمه کې د اسلام آباد 18-22 په سیمه 18-20
د میدان په 1944 کې فعال شوی وو او پر دې باندې د وړو جازو تګ راتګ هم روان وو. خود چارواک پوینا چې د پخوانی حکومت د پالیسۍ له امله په 2018 کې دغه پروازونه مخلبند شوي وو. د بلوچستان ژوب سیمه د نړیوالو پروازو یوه لویه لاره ده. د چارواک پوینا چې اوس هم شاوخوا 200 نړیوال پروازونه هره ورځ د ژوب د لارې د یو هیواد څخه او بلې واته تک را تک کوي. په دې کې زیاتره هغه نړیواله پروازونه هم شامل دي کوم چې د افغانستان څخه او خلیجی ایوادو ته پورته کیږي.
مشال ریډیو ته غوښته ایوب ترین او تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د جوب او کراچۍ ترمنځ د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی ای ای پروازونه هغه بحال شوې دي درې کاله پس. وخت شوې دی د نیمې بجې او احمد الله هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لږ د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وای پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند په پی ڈی ایم کې د دوباره شاملېدو خبرونه تشې افواګانې دي. نوموړي دا خبره نن مشال ویډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. په پاکستان کې رسنیو کې داسې خبرونه وو چې په پی ڈی ایم کې د پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند د دوباره شاملولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په خیبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګراند په نوم د ماشومانو د خیر ښېګړې تړل شوي مرکزونه بیا پرانستل شوي. د مرکزونه د روان کال په پیل کې د ځایي خلکو لخوا د ځینو شکایتونو له کبله تړل شوي وو چې اوس یو ځل بیا د تیرا په باغ میدان، برقمبر خیلو، باړه، ډوګرا، جمرود او لنډي کوتل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د مومندو ضلع پولیسو له پرونه د تانو دننه د اف آی آر درج کولو ترڅنګ نور دفتری کار ودرولې او غوښتنه کوي چې هغه سل کسان چې د مومندو نه سوابي، نوخار او نور ضلعو ته بدل کړ شوي باید واپس مومندو ته راوستل شي. بلخوا د مردان پولیسو ویان قاضي عادل بیان مشال ویډیو ته وویل د مومندو نه پولیس ایواز د خطرګیت لپاره 400 نوخار او ځینو نور ضلعو ته بدل کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمه وایي د 2013 کال د سرشمیرنې تر مخه د ملک مجموعي آبادی 40.8 لک ده. شماریاتو محکمې پرون په خپلې ویبپاڼې په ملک کې د شپږمې سرشمیرنې حتمی نتیجې جاری کړي چې تر مخه یې په ملک کې 10.6 لک نه زیات سړي، 10.43 لک نه زیاتې ښځې او 3.1 لک نه زیات نرښځیان ژوند کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي دا تیروتنه ده چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیلزاد دا سرګندونې د مئی پر 13مه د امریکا د استازو جرګې د بارانو چارو کمیټې ته وکړې. او په مغربي هندوستان کې د سمندري طوفان چپې 40 کسان وجلي او نور خوښ 60 یې لادرک کړی دي. طوفان د ګجرات په ساحلي سیمو کې د بجلی نظام هم ګډوډ کړی دی. ایف پی خبری ایجنس د چارواکو له قوله لیکلي چې د مې په 13مه د زورور سمندري طوفان شپاله 1500 کورونه نړولي او 2400 کلی د بجلی کړي دي.
مشال لډو ته وګصه د احمد الله جتاس د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دینی مې کې دوا اونیزې خبرونه لرو، سازونه، زنجیرونه او د مشال انلاین اونیزې خبرونه. خو تر هر څه مخکې رازو د مشال لډو انلاین خبرونه ته اوریدونکو د بیان ازادۍ په اړه په مشال انلاین خبرونه کې دا ځل د سندرو او موسیقۍ په اړه بحث لرو. له هنرمندانو به واورې چې دا هنر یې څنګه د بیان ازادۍ لپاره کارولې او ترخی خبرې یې څنګه د موسیقۍ په خوږو کې نغښتي او ولسته رسولې دي. په دې خبرونه کې ستاسو د خوخي زنو مشهور سندرغاړو سندري او خبري دوانشته بشیر غواخ یې درته وړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
سلامونه او خیچاری، زه بشیر گواخی مونند بیان ازادۍ په اړه په مشال آنلاین خبرونه کې د سندرغاړو په اړه خبرې لرو. د سندرغاړو په اړه ځکه چې دوی د موسیقۍ لارې د بیان ازادۍ له حق په ګټه اخیستو ولستا خپل خبره رسوي. نو را سره پات شي چې د کار خبري او سندري دواړه واوري. اوریدونکو د کرن خان د نامه سره به خامخه آشنا یاست. د سواد د سیمې د دې ځوان سندرغاړي غنې سندري ډېرې زیاتی مشهور دي. یو سندره چې د مزاحمتي جلسو برخه ګرځیدلې دا یو د چنموړې پکې ل روانو به امنیو د پښتنو لپاره خوندې ژوند غواړي.
خلکو
تقدیر کوي هم بس په خپل لاس په دن غوارو خپل وطن په غې کې زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو
کرن خان وای هڅه کړی چې د خپل هنر لاره خلکو ته وای چې د سولې سره مینا او له جګړې نفرت وکړي.
زما ډېری سندرې چې دي وطني ځکه دی یو خمنګه د پښتون وطن بچیو د دې خاور سره مینا ده. زمونږ وطن او زمونږ پښتانه زمونږ افغانان ټول دی خدای د جنگ او د فساد نه وساتي. زما وطني سندرې خوخیږي چې کمی مې خوخی شوی دي نو هغه ما ویل دي. او جګړه سیم بد کار دی, جګړه د سپو کار دی کنه. هغه وایي که په جګړو باندې مشري وي نو سپې به د نړۍ بچاو کنه. جګړه هیڅ شیز دی نه, نوم یې هم داسې سخت دی کنه, په ویلو کې هم خنه لګي جنگ جګړه کنه. نو د دې نه اسیم زمونږ کرکه ده او دا زه انتخابو ما پسې ګرځم خوخیږي. او هدف مې دا دی چې زمونږ پښتانه دي تعلیم یافته شي, زمونږ پښتانه دي درسونه ووایي, زمونږ پښتانه دي د نړۍ د نورو قومونو سره ګام په ګام روان وسي, ترقی دي وکي. په معمولی معمولی وړو وړو خبرو دي جنگ نه کوي, په وړو وړو خبرو دي ټوپک نه راخلي.
زندگی ڈیرا تا حسینا
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زمو کوربه بشیر غواخم دا خبرونه تاسو هم د اوس د مشال ریډیو په موبایل اپ هم اوریدلی شئ. که انټرنیټ لرونکو فون لري او د مشال ریډیو فری یا وړیا اپ مو نوی ډاونلوډ کړي نو اپ سٹور ته مو ورشئ او ډاونلوډ یې کړئ. یقین وکړئ چې ګټه ډېری او تاوان یې بیخي نشته.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.
تاسو د کرن خان په اړه لږ مخکې واوریدل چې شاعري هم کوي او سندرې هم وایي. امجد شهزاد هم دغه سی یو هنرمند دی چې د خپل شعر نثر او سندرو لاره یې د بیان ازادۍ څخه ګټه اخیستی او روانو حالاتو ته په خپل هنر کې ځای ورکړی دی. دی وایي هنر د خلکو زړونو ته د رسیدلو تر ټولو اغیزمنه ذریعه ده.
شاعرانو خپل کردار ډیر په موثره طریقه تر سره کړی دی, د امن د پاره, د ورورولۍ د پاره, د کلاری د پاره, د مینې د پاره, د کامیت د پاره دغه کردار جوت دی او د هغې په ولس باندې واضح اثرات دي. ځکه چې د شعر ژبه داسې ده, د شعر ژبه ډیره شیرینه وي, ډیره خوږه وي, ډیره شایسته وي او داسې وي چې اثر لري زړونو ته کوزیږي. نو او کومه خبره چې د زړه نه وشي هغه خامخا زړونو ته کوزیږي. نو په دغه ناورینونو کې په ولس چې کم مونږ ته راپېختي, کمې کشالې راپېخې دي, مونږ د کم ترهګرۍ سره مخ یو, د کمې بدمنۍ سره مخ یو, په هغې کې زمونږ هنرمندانو ټولو او بیا بالخصوص شاعرانو لیکوالانو خپل رول ډېر په مؤثره طریقه ادا کړی دی.
زد پام د ټولو کښالو زنه خبره اما
مرستا کی دا ہر چان زڑا بھرے اما زدار بے وسد سر سورے ام سادرے اما زدار بے وسد سر سورے ام سادرے اما دا وطنو دا ونس دا وطنو دا ونس دلبر زما جانا زما دلبر زما جانا زما تزڑونو کی جذبہ غالم جوندن غالم زد ہر انسان دزڑ قرار غالم سکن غالم زبو تزڑونو کی جذبہ غالم جوندن غالم زد جوان جمعت کی رتقا غالم بدلن غالم زد جوان جمعت کی رتقا غالم بدلن غالم دا وطنو دا ونس دلبر زما جانا زما دلبر زما جانا زما دا وطن دا ولس
اوریدون کو تاسې له مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه اورئ دا او د مشال نور ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ هم اوریدلی شئ د پېښور پوهنتون استاد او نوموتی ادیب عباسین یوسفزی وایي پښتانه سندرغاړي اوږد تاریخ لري چې خپل یا د خپل قام خبره یې په داسې شکل تر ولس رسولي چې نه یوازې د بیان ازادي حق یې کارولی بلکې د خلکو په بیدارۍ کې لوی کردار لوبولی دی. د عباسین یوسفزی په خبره باید هنرمندان په شعوري ډول هم هڅه وکړي چې خلک خپل حق غوښتو ته وهڅوي.
شاعری هم د امن د مینې د ورورولۍ د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته د خیر خبرې ښایي، انسان ته د محبت او د نزدېکت خبرې ښایي. نو نه په شاعرۍ کې څه داسې منفي خبره شته، نه په موسیقۍ کې شته. شعوري طور کوششونه روان دي او لیکل کېږي. اکثر موسیقاران اکثر سندرغاړي هم د داسې کلامونو انتخاب کوي چې هغه ولس ته خیر ورسوي او په ولس کې
دنیا سوچاولا دخاور یو د ټول پختنو رنگونه یو
لکه څنګه چې تاسو له عباسین یوسفزی واوریدل چې ویلې هغه غواړي شاعران او سندرغاړي او نور هنرمندان خلک خپل حق غوښتلو ته وهڅوي. نوموړی هم دغه رقم یو نظم لیکلی چې ډیر مشهور شو.
سر چیتر نظار کی غزوان چرتر
اوریدون کو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي پړه د مشال آنلاین خبرونه وخت پته رسیږي. بلونه به بیا پر یوې بلې موضوع در سره غږیږم. تر هغه در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو جنازو کې قتل عام شو کنا ظلم د جماعت په درو با مشوکنا جبر مف دین دنیا د قامو شوکنا تاسو د ریختیا ویلو توان چرته دی تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دی چرته دی د قام د زړه درمان چرته دی سر چتر نظار کی حغزوان چرتا دے او سر چتر نظار کی حغزوان چرتا دے
مشال لډیو ته وګه سې زم تاسو قربا اسره لمومن تاسو انلاین خبرونه واوریدا د مشال انلاین خبرونه چې بشیر غوښته ستولان د کوله اوس وخت شوي زمګ د بلی اونې خبرونه سازونه ځن زیرونه د نن په خبرونه کې د مردان په عبدالو خان پوتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس اند کلچر د مشر او کلچر د کارپو اف اس دورانی سره د موسیقي سره د تړلي اساسي په اهمیت او د هغه په خوندې کولو خبر شوی د خبرونه شاهین بونیر وړاندې کوي.
ستړم شه شاهین بنری مو د مشال ریډیو په کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مونږ په پښتونخوا کې په موسیقي د بندیزونو اوګدي لړۍ ته کتنه کوو. د نن په خبرونه کې د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس اینڈ کلچر د مشر او کلتور د کارپو اف اس دورانی سره د موسیقي سره د تړلې اساسې په اهمیت او د هغه په خوندې کولو خبرې کوو. اوردونکو په سیمه کې د سغدریزه او ترهګری د چپونو وړاندې کې یو خو د موسیقي د زده کړو غیر رسمي مرکزونه موجودو، نو بل خو د موسیقي د دکانونو یو لوی نت ورک همو چرته چې د پخوانیو سندرو ریکارډونه موجودو. د ټکنالوژي د راتک سره د کاروبار نور هم اغیزمن شو او په زرګونو سندرې یا خورکې شوې او یا د ژوند په الغو تلغو کې له خلکو هېره شوې. اف اس دورانی وایي تر اوسه د غسندرو په خوندې کولو سم منظم کار نه دی شوی.
زمون سره چې دینو دا کلیا بشي په خور کې تیمبی وغیرہ دا یو میوزیک سنټر دی، نو په دې میوزیک سنټر کې چې دینو سلف بیل کلکشن مو پروتو، نو اوس چې زما خو اندازې ده نو په ریډیو سټیشن کې، په خور ریډیو سټیشن کې او کمردان او نور کې چې دا دي نو انت کلکشن کې څه باقي ریزرویشن کو دې میوزیک بالکل نشته. میوزیک لایبرری نشته په ټول خیبر پښتونخوا کې، چې میوزیک لایبرری نشته نو ریزرویشن هم نشته. بیا چې دینو لا چې په کارون نه کوي ماحول سړی را جوړون د جوړ شوی دی. مونږ په خپل چې دینو پښتونخوا کې راځي په نردان کې مونږ د میوزیک کورس ته پوری کړی دی. خو څوک به تر دې ځکه داخلي پکې نه کیږي کنه، او داخلي پکې بدې نه کیږي چې مونږ نه اومس کوو نه انسټیټیوټس او ارګنایزیشنز چې دي اړیو ته غاړې نه دي. نو زمونږ خو سیزن روان دي، ځای کیږي نه نه هیریږي نه نه اوس خو هیئت هم بدل شو. دا ماډرن میوزیک د علاقان چې کوم راغلي دي، جنه کې راغلي دي، ښه کار کوي. میوزیک کې نوې نوې سیزنونه کوي، خو د هغې هغه فولکلورک حیثیت یې ختم کړو.
نوموړي زتوی چې د پښتونخوا په بیلابلو برخو کې د موسیقي په زړو دکانونو کې نه آواز دا چې د بالیوډ او مغربي هیوادونو سندرې ترلاسه کړې، بلکې د افغانستان او رادیو پاکستان زړې فولکلوري سندرې او غزلې هم وي. دغه شان د کلیو او بانډو په کچه به هم د موسیقي محفلونه را جوړېدل، خو اوس یې انداز او شکل بالکل بدل شوی دی.
یو خو ماته تندی کې یاد دی چې مونږ کله سټوډنټانو په یونیورسټي کې په ارلی 90s کې نو مونږ ورته تدلو د نېشنل غانې او د کمیټې زړې د افغانستان د پښتو غانې وي، زمونږ د پښتونخوا د پښتو غانې وي زړې. نو دا کلکشن زمونږ یو څو کسانو شوق او مونږ راځم خپلې یو په صدر کې پښتو د وخت سره یو دکان بیا دا چې د مردان اډې سره د یاد چې د مردان اډې سره ډېر زیات دکان نو هغه ټول د سبزیو د کباب دکان نه البته بحر سن لاوی د بدلان ملار بیگم غړی سندره د خیال محمد غړی سندره دا ټول چې دا مونږه تکلې ټولې اکی سټو کې وړه خپل کلکشن کړو هغه چا ترانسفر نه کړی سی ډی ستا هغه تا نو هغه مونږ نور ختم شو. بیا په دې کلو کې زړه تانې منو په دې کلو کې بچی دینه په ودونو کې بخر کو سندره وي هغه سې دی عجیب عجیب سندره وي چې مونږ ته چرته دا غیرا سٹارټ هغه دعا نثری ملوجی غنور راته ملونش دی خلکو ته زبانی یاد وي سندره دی خلکو په زبانی وي په ودونو کې به وي پروګرامونه به کېدل سینا به سینا هغه سیزونه روانو.
د پښتونخوا کالج اف آرټس مشر اف اس دورانی وایي یو غټ ستونزه دا ده چې په پښتونخوا کې نه د خپلو هنرونو د زده کړو پوهنتون شته او نه په پوهنتونونو کې د هنري څانګو د قوي کولو لپاره څه ګامونه پورته کول کیږي. د پښتو د موسیقي اساسا څنګه خوندې کیدی شي؟ په دغه اړه نوموړی وایي چې باید صوبایي حکومت، مرکزی کلتوري ادارې او پوهنتونونه په دغه اړه همکاري وکړي او په دغه میدان کې نوې څېړنې مخې ته راشي.
او یو کمبائنڈ میوزک لائبریری پکار دے چاہے گا پکاٹ اپ لوگا بنو سی سدے کے بیا رقم نہ زیاد کار چکن کولی سی نہ زمون دا آرٹ انسٹیٹیوٹ یا کلچر انسٹیٹیوٹ کولی سی زمون دا آرٹ کلچر انسٹیٹیوٹ پٹول خیبر پختونخوا کے آرٹ اینڈ کلچر یونیورسٹی نا یہ ہوندا کہ پا پرائیویٹ سیکٹر کے پاکستان کی بھی این سی اے دا اور بیا پا پرائیویٹ سیکٹر کی بھی نہ زمون پٹول ملک یو یا دوڑی پا خیبر پختونخوا کے آرٹ اینڈ کلچر انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی نا جگہ ڈگری اوارڈ دی او انته کې دا مختلف زینې چې نه صرف میوزیک ډیولپ کیږي پروډوس کیږي بلکې پرزرو کیږي ګرام بچ زمون آرت انسټیټیوټ سی دی نو دا آرت او کلچر د دې خو ډیر زیات مختلف جهتونه دي مختلف سپیشلایزیشن دي نو موږ د یونیورسيټي او عام ډیپارټمنټ نو زمون سره فاند دي چې موږ د پرزنټیشن او د ریسرچ کارو دي یو په هزارې یونیورسيټي کې هغه ډیپارټمنټ ته په خپل یونیورسيټي کې ډیپارټمنټ ته په مابان کې د ګوري خان یونیورسيټي کې کالج دی آرټس کالج دی مردان کے مردان کے شروع باقی نشتا
اف اس دورانی نوروی چې دا وخت په هنتونه د مالی ستونزو سره مخ دی او نشي کولای چې د فن او هنر په میدان کې زده کړې پر مخ یوسي. نو موري وایي د موسیقي میدان په صحه والو خوشبه دي او یو شمیر ځوانانو د موسیقي زده کړو ته مخه کړې ده، خو د غشمیره کم ده او کو څوک زده کړې کول هم غواړي نو چیرته بزي.
زما په نام چې خدای دې چې په پېښور نو سه کې دوه سټوډنټان پی ایچ ڈی کې پښتو ډیپارټمنټ کې یو په ډیفرنس راشد دی یو بل مرګره دی یو زما سټوډنټ را هغه چې نه په میوزیکل انسټرومنټس باندې هغه ته موږ دې چې په خیبر په کوم په میوزیکل انسټرومنټس باندې فیس وکړه هغه ته بیا ګران وا ټول نه شو کولې نو هغه سره اوس په موږ یو ریسرچ کوو چې هغه جون کې یا جولای کې کمپلیټ کیږي هغه پټم بل باندې د بزنس پوینټ اف ویو دا چې د رباب کار چې دی د رباب کار په پېښور کې په مردان کې خلک زیات شوی دی د بابونه خرڅیږي خلک یې زده کوي خو انډیویژوال اکټیویټي ده دا دا پیټرنایز اکټیویټي نه ده ځکه میوزیک پروګرام ته حکم نه ماته انسټرومنټس پکار دي ماته دوه سازان پکار دي یا درې سازان پکار دي چې هغه په کم کم درې یا څلور انسټرومنټس وکړي شي کنه بیکاز د ایل سی ایټ دوه درې ګیرس هغه لري پښتنو کې هغه د انډیان میوزیک پروګرامونه کړی دي ډیګری کړی دي خبر ہے کہ پکار بھی اسٹیٹ پیٹرنائز پکار یا کلچر ڈپارٹمنٹ وائس چانسلر چیف منسٹر ہاؤس یا چینو کلچر ڈپارٹمنٹ کولابوریشن اسٹوڈیوز ڈیولپ کی بیا اسٹوڈنٹس کے شوق تھا
ورته موضوع د نور معلومات سره راځو. اوس خپل قربا شاهین بنیری له اجازه ورکې د الله پامان Thank you.
سری دستر گجم سنت رجی گی اوپان بشیر ورینا دستر گجم دستر گجم سنت رجی گی اوپان بشیر ورینا
مشال ریڈیو دا